سلام ستړي مشي تاسو مخه کلاسادې رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو دراګان د روختون ډاکټرانو وايي په تیر دوه میاشتو کې د ماشومانو ترمنځ خوار زواکي د نور وختونو پرته لا زیاته شوې ده. د دغه روختون ډاکټرانو د افغانستان کورنیو رسنیو سره خبرې کوي په هر لسو ماشومانو کې درې د سخت خوار زواکي لکبله بستريږي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو په خپل راپورونو کې ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 3.5 میلیونه له 5 کلونو کم عمر ماشومان په خوار زواکي اخته دي. د دغه نړیوالو ادارو په ټکو څه باندې یو شاریا 2 میلیونه امیندواری او شدی ورکون کې مینده هم د خوار زواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. د بشري مرستو رسونکو ادارو ویلي د امریکا او نورو نړیوالو د مرستو په بندیدو سره د خوار زواکو ماشومان او میندو ته رسیدنه ستونزمنه شوې ده. اسرائیلی ځواکونو پرون دوشنبه په خان یونس کې پر ناصر روختون په دوو بریدونو کې شل کسان وژل دي. په سیمه کې روغتي کارکونکي وایي له نوبړي برید وروسته سیمې ته د روغتي کارکونکو خبريالانو له رسېدو سره سم دویم برید وشو چې لږ تر لږه شل کسان پکې وژل شول. د شټرپس خبري اژانس راپور له مخې په وژل شوو کې 5 خبريالان هم شامل دي. په خبريالانو کې 33 کلنه مریم داکا له شټرپس خبري اژانس سره د خبريالې په توګه کار کاوه. د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د غبریت یو غمجنه پیښه بللې ولیدې چې پاوزي د څړلو په حال کې دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي سکال غوړم د شمالي کوریا له مشر کیم جون اون سره وګورم. هغه پرون د شنبه په سپینه مړې کې خبر اعلان کوي لکه سره د خبرو اترو لپاره چمتو دی او په مناسب وخت کې ور سره وګوري. د روټرز خبر اژانس راپور له مخې ولسمشر ترامپ په خپل مخکيني دوره کې د کیم جون اون سره نمړلین لیدنه په داسې حال کې درلوده چې د امریکا او شمالي کوریا اړیکې کړکې چنوي. هغه مهال د دوړو لور ترمنځ یو سوداګریز تړون هم لاسلیک شوی و خو د اټومي انرژي په ځله غوښتنو او د تړون په جزئیاتو کې دوړو خو اختلافات درلود. د امریکا په اوریګان ایالت کې د اورلګیدنې له کبله یو شمېر کورونه ورخېسته او په زرهاو نور د سوځېدو له ګواښ سره مخ دي. د سیمو اوسیدونکو ته د شنبې د تخلیه امر شوی دی. د چارواکو خبره د اورلګیدنې چې د وچې او ګرمې هوا له کبله رامنځته شوی د اوروژنې کارکونکو یو څه مهار کړی ده. له دې وړاندې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې د اورلګیدنې له کبله په زرهاو کورونه سوځېدلې و. او د آزادو سیالیو نموتای اتسیره پاس محمد پروند شنبی د نمړي ځل لپاره د موټای په برخه کې خپل ایرانی اصل بهرنی سیال ته مات ورکړه. دغه سیالی چې د تایلند په پوکیت خار کې تر سره شو پاس محمد پکې لادری او پړاو نورس خپل سیال مات کړ. د موټای په سیالی کې هر پړاو 3 دقیقې وي. پاس محمد له دې وړاندې د آزادو سیالیو په برخه کې افغانستان ته پیړون راوړي او د نمړي ځل دی چې د موټای په برخه کې برلیات بریا ترلاسه کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم خلای احترامات مقبول کی خدرمنه وکړی سکون کو زبرشنا غمخار یو زلبه هم تاسو ټول تشرح غلاس په ما د ولسم ټول جغرافي مضمون د سلورم لوستا هله د چیتا ستور خدرمنه وکړی سکون کی براترو غوړ صحت مند او سشي او د صحت چمې وم پتان وی درنو سکون کو د چیز مروستا سو د ولسم ټول جغرافي مضمون سلورم لوستي نو هله د چیل خپل زنا سره بل کتاب کتابچا وکړمونه ولري تر سو وکړل سي د نن مزید لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر نو سر نوټ کړم وکړی سکون کو راستاسو د سرلارم لوست موضوع برېښنا د اوبه برېښنا حرارتي برېښنا د چې کتاب صفاله ویشتمینه فایل پټر ګشمې سی پیپری همدارنګه زموږ راستاسو د نن ورځې درسي اهداف ها یا هم هغه موضوعګر چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو عبارت دی لومړی برېښنا دویم د اوبه برېښنا دریم د وردګو د چک د برېښنا بند د کجکی د برېښنا بند څلورم د حرارتي برېښنا د هغه مهم موضوع باندې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کول ولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر منو غوړلې ځکه کو د پراته وجو د کټ په هله ما هله د سې د لوستر پای پر رسمتیا وکړي بلری زده کن که در لاست پل بشه بود که لمره مجا اتاسو در برشنه لکلمه سر اشنکی رو چه برشنه ستورگیر و لده سخز مجا اتاسو مطلب زد. برشنه چه پا بل عام اصطلاح که مجا اتاسو برکورتا وایی و لبرک سخه در مهم سرچنه پتوگه پا طول و سنتی او اقتصادی چه رو که گتا اخیستر کیجه. چه در شارون او کورون و پروشان امور کبولو که لبرکی وسایل سخه پا گتا اخیستنی او همچه نازمور در هیواد که زیاد ده هغه په جریان کې مرکز تاسو له برېښنایي وسایلو څخه استفاده کو. د دې ترڅنګ مرکز تاسو داسې ویل سو چې برېښنا په لومړي ځل باندې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د شلمې پیړۍ له نیمایي څخه وروسته پیل شول او په صنعتي توګه سره یې زموږ تاسو په هیواد کې ستر بدلونونه او تغیرات منځته راوړل چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دغه برېښنا د سکا د امیر عبدالرحمن خان د سلطنت پر مهال باندې یو کوچنی کارخانه باندې پیل وسو چې دغه کوچنی کارخانه یو کوچنی دینمو په بڼه سره یو کوچنی ډینامو په باندې سره برېښنا تولید کړل چې ورسته د هغه څخه دغه یو کوچنی ډینامو وکول سپي د ارک د شار یا هم د ارک د روشانه کولو لپاره د سرویش د زراقونه روشانه کړی چې دغه کار په خپل په 1202 مریض هجری مریض کال کې پیل شو. ورسته د هغه څخه په دې کې پیشرفت رالی او پر مخ تللی راغلل. نو درنو زکون کوخته دی کی تر دې دم پر تاسو په دې باندې پوسیو او سېږي چې برېښنا ساته ویل کیږي او برېښنا کلمه ساته استفاده کیږي. اوس هم د لوس راتلونکو برخې ته چې په دې برخې کې موږ او تاسو د اوبو د برېښنا په حق لرو اوبو برېښنا ساته ویل کیږي. د اوبو برېښنا په افغانستان کې د اوبو د برېښنا بندونه چې پر زیات بندونه ستا چې هغه بندونه پر زیات شمیرو سندونه باندې جوړ شوی دی او زموږ د خلکو د اقتصادي وضعیت په شوال باندې ستر اغیز لرلو ولیدل. لکه څنګه چې مکه مو ویل برېښنا چې د مش په هیواد کې د شلمې پیړۍ لنیمایي څخه وروسته پر صنعت باندې ستر اغیزه پیل کړل ځکه د لومړي ځل لپاره د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شو. نو د برېښنا د ورځ په ورځ زیاتېدنی ارزښت لمخې څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د روانو اوبو سروې تر سره کله چې سرته ورسول سوال نو داسې وویل سپل چې افغانستان د سندرو په بهیر کې زیات زرلرونکو لکبل څخه څناسه په هر یو سند باندې د برېښنا د بند جوړولو ډېر ښه امکانات شته ځکه کله چې دا سیرین یا هم دا سروې تر سره سوال نو د دې څخه دا معلوم شو چې په افغانستان کې ښه سندونه پر د هر سند باندې دی کولای شي چې یو بند جوړ کړي تر څو د هغه څخه برېښنا یا هم برق ترلاسه کړي. چې د افغانستان له سندونو څخه په هر سات کې درنو ځکون کو 2.5 میلیونه کیلو واټ برېښنا ترلاسه کېدلی سي خو اوس دغه سرچینې چې دي په ډېر لږ تر کار لاندې راغلي دي. یعنې څومره چې یې امکان شته په هماغه کچه د دغه برېښنا بندونه نه جوړ شوي او نه هم د دې څخه ګټه اخیستل شوی ده. خو په اوسني وخت کې درنو ځکون کو بیا هم برېښنا څخه ګټه اخیستل کیږي خو نه یوازې دا چې موږ تاسو د برقي برېښنا څخه استفاده کوو بلکې د دې ترڅنګ حرارتي برېښنا هم موجوده د چې حرارتي برېښنا هم مرسته سو د ژوند ورزنی څوار کې ستر رول لوبولی دی چې حرارتي برېښنا مو راتاس ویل او عموما مو راتاس د ډبرو سکاره نفت غاز او داسې څخه لاس تراوړو. اوس هم درنو ځکون کو د دې ترڅنګ مو راتاس د برېښنا له مهمو پاپریکو څخه یو پاپریکا چې د هغه د جبل السراج د برېښنا پاپریکې په نامه سره یې چې دغه د جبل السراج پاپریکا چې د سالنګ پرسنټ باندې جوړ شوی د چې له توربینونو سره یو ځای لوړوالی و متر ترسیږي د دې د توربینونو لوړوالی و 10 متر ترسیږي او هغه اوبه چې په دغه توربینو باندې راځي په یو سنه کې له 10 متر مقاوبه څخه دي چې د جبل السراج د دسکا د جوړولو کار په 1209 هجری لمریز کال کې پیل شوی او 1209 کې بشپړ شوی چې دا توربینونه یې په مجموعي توګه سره 15 کیلوواټه برېښنا تولیدوي. د دې ترڅنګ بل د سکاچ د زمر په ګران هیواد افغانستان کې د وردګو د چک د برېښنا باندې چې دا بند په خپل 300 متره اوږدوالي لري یعنی اوږدوالي اندازه چې د 300 متره پورې رسیږي او 400 متره یې پلنوالي دی یعنی پرخوالي چې د دې د چک د سند 400 متره ته رسیږي. او درنو ځکه کو د چک د برېښنا باندې چې د جوړولو کار په 1214 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او د غوی میاشتې پر 15 د کې پیل شوی دی چې د دې ترڅنګ د 500 میلیونو افغانیو په لګښت سره د دې کار پای ته رسیدل دا باندې چې د درنو ځکه کو یو ستر ارزښت لرونکو بندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د دې پلانوالي موږ تاسو ولوسته چې 1.5 متره پلانوالي لري او په کښته په کښتنۍ برخه کې نه مترو جګوالي سره په سرشری کې جګوالي لري چې 28 متره بیا دي او 3000 متره اوږده نهر څخه په ګټه اخیستنې 19 متره مقابه په ثانیه کې درې توربینونه وهي چې 3300 کیلو واټه د برېښنا تولید توان لري. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو بل هم د پلي همري د برېښنا بندې د پلي همري د برېښنا بند د لوړ ظرفیت لرونکو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په یو ساعت کې 3800 کیلو واټ برېښنا تولیدوي، چې په اوسني وختونو کې د راکي د پلي همري د برېښنا بندرونه بیا رغول شوي دي. مخکې د جګړو له امله څخه دا وران شوي وو او د ویجاړۍ سره مخامخ شوي وو، خو اوس وختونو کې بېرته د ګټې وړ ګرځېدلې دي. چې دغه بند په خپله درنو زده کوونکو په 1300 هجري لمریز کال کې د کندوز پرسنټ باندې جوړ سو، چې د برېښنا د لوړ پر ظرفیت لرونکو سندونو له جملو څخه د برېښنا د واټونو له جملو څخه شمېرل کېدی، چې وروسته په 1300 هجري لمریز کال کې د لومړي او دویم دوه نوري دستکاوي په یو سات کې جوړ سو، چې د 900 کیلو واټو ظرفیت لرلې او د شوروي اتحاد متخصصینو لخوا څخه دغه دستکاوي جوړ سول، چې 1300 هجري لمریز کال کې بیا په کار باندې پیل وکړه. د دې ترڅنګ که درمنو زده کوونکو بله دستکا چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یو لویو دستکاو له جملو څخه شمېرل کېږي، هغه په خپله د کجکي د برېښنا بند. د کجکي د برېښنا بند د افغانستان یو له سترو او زبرځواکو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دغه د کجکي د برېښنا بند د هلمند ولایت د کجکي په ولسوالۍ کې د برېښنا د تولید یو له لویو او پرمختللو دستکاګانو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې له کندهار ښار څخه د 1.5 کیلومتره شمال لویدیځ کې دی، چې په دغه ولسوالۍ کې د هېواد د برېښنا تر ټولو لویه دستګاه په پام کې نیولې ده، چې د برېښنا د تولید د ظرفیت یې 1,60,000 کیلو واټ ته رسیږي، یعنی 1,60,000 کیلو واټ برېښنا د تولیدوي. چې دغه بند چې دی په خپل جوړولو کار یې په 1300 هجري لمریز کال کې پیل شو او د 1320 هجري لمریز کال کې بشپړ شو، چې د کجکي بند په نامه سره یادیږي. او د برېښنا د تولید اوسنۍ دستګاه یې په یو ساعت کې درې زره کیلو واټ برېښنا تولیدوي، چې د کندهار ښار، هلمند، لشکرګاه ښار، شرګا، سنگین او همدارنګه کجکي او مساکلا ولسوالۍ د دغه د همدغو سیمو د صنعتي تاسیساتو لګولو کې ترې استفاده کېږي، او دغه د برېښنا چې دی د دغه ښارونه چې دي د دې څخه اخلي. همدارنګه د سروبي د اوبو بند دی، چې دا د سروبي د اوبو د برېښنا بند هم یو له مهمو بندونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د افغانستان دغه دستګاه چې دی د سروبي یا هم د کابل د سیند د پاسه د کابل سین کې د سیند د سر د پنشیر د سیند سره یو ځای کېدو له امله څخه په 45 کیلومتره واټن کې ده، چې د سمندر له سطحې څخه 1,500 متره لوړوالی لري. په دغه لوړوالی په ساحه کې جوړ شوی ده. دغه دستګاه دوه توربینونه لري، چې هر توربین د برېښنا د تولید اندازه یې په هر توربین کې په یو ساعت کې 1,000 ته رسیږي، چې دواړه کچیرې سره یو ځای شي 2,000 کیلو واټ برېښنا دی تولیدوي. او یو له مهمو توربینونو له جملو څخه شمېرل کېږي. او هم چې نن درنو ګلالي زده کوونکو په دغه چې دي کوم سندونه چې دي د دې توربینونو چې دي د بیا رغونې یو ځل دي له منځ څخه تللي و، خو دغه توربینونه چې دي د کابل ښار په مرکزي ولایتونو ته نږدې دي. او هم چې نن دغه توربینونه چې کله له منځ څخه لاړ بیرته د جرمني زمانس کمپنۍ له خوا څخه بیرته ورغول شول. هم چې نن درنو زده کوونکو بل بند د یا هم بله پاپریکا چې ده د مهیپر د برېښنا پاپریکا ده، چې د مهیپر د برېښنا پاپریکا د نوموړي پاپریکا چې ده د کابل ښار په ختیځ کې له 30 کیلومتره واټن سره د درې لوی توربینونو په لرلو سره د کابل پر سیند باندې جوړ شوی ده، چې دا هم یو له مهمو پاپریکو له جملو څخه شمېرل کېږي. دغه پاپریکا چې ده په یو ساعت کې 2,000 او ټوله په ټوله چې د 65,000 کیلو واټ برېښنا تولیدوي، چې د ټولو کاري چې دغه د کوم جوړولو کار چې دی په خپل په 1320 هجري لمریز کال کې پیل شو او په 1325 هجري لمریز کال کې بشپړ شو او ګټې اخیستل ورڅخه پیل شول، چې دا د یو موسسې پاپریکا ده. دا په خپل د یو موسسې لخوا څخه جوړ شوی ده، موسسې پاپریکا ده، او د اوبو د زیاتوالي پر مهال باندې فعاله ونډه لري او د اوبو د کمښت پر مهال باندې دریشي. د د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو دغه په افریقا چې د یو له مهمو لګښت لرونکو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دا په افریقا د اوبو د راګرځولو بند لري خو د اوبو زیرمې بیا بیرته نه لري په خپل ځان کې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې تر ازو چې په دې برخه کې د نغلو د برېښنا بند په حق لولو د نغلو د برېښنا بند هم د مهمو تولیدي فابریکو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه بند د کابل شهر څخه د 80 کیلومتر په واټن کې جوړ شوی دی او څلور توربینونه لري چې په ټوله د برېښنا ورتیا یې په یو ساعت کې 300 کیلوواټ ته رسیږي. او هم چې نوموړي بند جوړول کار شری په 1400 هجری لمریز کال کې پیل شوی دی او په 1416 هجری لمریز کال کې بیرته بشپړ شوی دی چې یو له مهمو صنعتي فابریکو له جملو څخه شمېرل کیږي. هم چنان درنو زده کوونکو بل هم په دې لوست په دې برخه کې حرارتي برېښنا ولو حرارتي برېښنا موږ مخکې هم تعریف کړه هغه برېښنا ته ویل کیږي چې مرابطاس یې معمولا د ډبرو سکرو نفتو غازو لسپزولو څخه لاسته راوړو چې د افغانستان د برېښنایي په تولید کې مهمه سرچینه بلل کیږي. چې دا حرارتي برېښنا د مزار شریف حرارتي برېښنا یو فابریکا لري چې په دغه کې د هیواد تر ټولو لوی فابریکا ده چې د مزار شریف په لویدیځ کې د 40 کیلومتر په واټن سره موقعیت لري او نوموړي د سکا څخه لوړ ظرفیت ورونکو برېښنا لاسته راوړل کیږي چې په یو سات کې شپږ زره کیلووات برېښنا تولیدوي او د طبیعي غازونو درې توربینونه هم پکې موجود دي چې د ستر اهمیت لري. همدارنګه زموږ راستاسو په اقتصاد پراختیا کې مهم رول لوبولی دي. موږ ویلې سو درنو زده کوونکو چې د هرات او کندهار ښارونو حرارتي برېښنا فابریکې هم لري. هم چنان کابل د برېښنا حرارتي فابریکې استه چې دا ټول مرتبط ده په کتاب کې یو جدول کړی دی چې دا هغه جدول لري چې مرتبط ټول په منظمه او ترتیب کې توګه سره پیژندل شوی. په جدول کې مرتبط ده حوزه راکړې ده د حوزې ترڅنګ ناسب ضربیات په 0 کیلوواتونو کې او سلنه مرتبط ده کړی چې لمړنۍ جملو څخه لمړنۍ د کابل دی چې 2.2 زرو کیلومتر واټن لري. او همچنان سلنه چې د 2.8 ده. همچنان د دې ترڅنګ ننګرهار، پلي همري، بغلان، مزار شریف، بلخ، شبرغان، هرات، کندهار، هلمند، غزنی او نورې حوزې ټولې پکې شامل دي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ راستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې وسم د لوست راتلونکو برخې کورنۍ دنده ده چې 2 سوالونه دي. هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب کړئ. لومړنی سوال د وردګو د چک د برېښنا بند خلاص تشریح کړئ. دویم سوال حرارتي برېښنا څه ډول برېښنا ده. نور نو قدرمن زده کوونکو زموږ راستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. وخت دا په معنا
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات می قبول کی قدرمن او غلی سکون کو ز پرشنا هم پاری وزل په هم تاسو ټول تر شرق واس په مدد ول سم ټول کی جغرافیه من سم سلام لوسته هله د چ تاسو ټول قدرمن او غلی سکون کی برتر او غجور صحت مند او سری او د صحت جمع په پتن می قدرمن سکون کو د تل په سری وزل په هم یادونه کوم مخکله دین چې تاسو د نن ورځې نو لوست بل کم تاسو ټول قدر سکون کی باید لوست پر کې دوس خمر کی خپل د جغرافیه مضمون کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر سو وکول سي د نن ورځې د لوست مهم نو کار په کولی کتابچو کې لسانو سره نوٹ کې پراتن کو وختونه کې خپل نور ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. خو شو بل لیست کون کو نن ورځ موږ او تاسو په سلرم لوست کې ډیره په ژوره پوری او دلچسپ موضوع ده. ځکه نن ورځ موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د وړي او منځني عمر په حق له همدارنګ د نفوسو سرګندوالي او په هیواد کې قومي جوړش د دې تر څنګ کورنۍ او بهرنی لیست او د نفوسو ځای پر ځای کېدلو په حق له په معلومات لاسته راوړو. نو هله د تاسو ټول قدر منو بل لیست کون کې د لوست په پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه تکړي. پوښتنه بل لیست کون کو سم را ګرځو د خپل نوې لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې لمړنۍ موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو تر بحث لاندې ولرو عبارت ده لمړی د نفوسو وده او منځنۍ عمر. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیڅ درنو ځکه کون کو د نفوسو نسبتي وده د یو هیواد د خلکو یا هم د اولس زیاتوالي ته ویل کیږي چې د خلکو د شمیرنې او د نفوس د نسبتي ودی په باره کې بنسټیز ارقام او سړنه اساسي اړتیا ګڼل کیږي. یعنی دا هغه د نفوسو د نسبتي ودی په باره کې یو هیواد باید بنسټیز اکرام او همدارنګه څېړنه سرته ورسوي، ځکه دا زموږ او ستاسو د هیواد د اولس د نفوسو د شمېر د معلومولو لپاره اړینه ده، تر څو وپوهیږو چې په یو هیواد کې یا هم د نړۍ په نورو هیوادونو کې یا هم زموږ په هیواد کې د نفوسو شمېر څومره دي او څومره اولس په دې هیواد کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ په دې ډول سره کولای شو چې د دیموګرافي له مخې څخه د نفوسو وده یا هم مړینه، د دې ترڅنګ نارینه وي هغه کشتان کچېرې نارینه واوسېږي یا هم ښځینه واوسېږي او نور ارقام هر وخت د څېړونکو او موسساتو په واک کې ورکړل شي، تر څو هغوی وکولی شي چې د هیواد د نفوس د شمېرنې په هکله بشپړ معلومات ورکړي. او د دې ترڅنګ پر مخ دا چې هیوادونه مخ پر ودې باندې روان دي، نو هیوادونه د نفوسو وده د ټولنیزو مذهبي او اقتصادي مقرراتو تابع ده. همدارنګه زموږ هیواد هم د یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په دې برخه کې ستره کار سرته رسولی دي. درنو زده کوونکو، بشپړه سرشمېرنه که چیرې موږ او تاسو وایو زموږ په هیواد کې په دقیق ډول سره نه سرته رسول شوی، خو مګر په 1450 مریض کال کې د جوزا د میاشتې پر 25مه نیټه، د چونګاش د میاشتې پر لسمه نیټه چې کله د سرشمېرنه سرته ورسېدل، نو کله چې دا پای ته ورسېدل له دې سره سره دقیق احصایه وانخسته سوه، یعنی دقیق معلومات د افغانستان د نفوس په باره کې وانخسته سوه، خو بیا یې هم ونه شوی کولی چې د ټول هیواد د ټول سیمو احصایه واخلي. خو په 1450 مریز کال کې د احصایې له مخې څخه د ټول افغانستان نفوس چې دی 15.9 میلیونه تنه اټکل سوی دي. د دې تر څنګ په داسې حال کې چې د زموږ ګران هیواد افغانستان نفوس په 1450 سم هجری شمسی کال کې 6 میلیونه تنه وو، نو د پدیر لسه ونیم هجری شمسی کال کې چې کله دقیقه سرشمېرنه وسوله، نو د افغانستان د نفوسو شمېر 10 میلیونه تنه اټکل سو. ار دې په اړه کې دقیق معلومات راکړل شو. همدارنګه درنو کډر منځ کوونکو، کچېرې تاسو په خپل کتاب کې متوجه اوسئ، تاسو په کتاب کې یو انځور درکړی دی چې دا انځور شری په خپل مستقل شکل یو چوکاټ دی. په دې چوکاټ کې موږ تاسو ته کچېرې چپا طرف ته د دې چوکاټ دغه کوم اومدی کښه چې دغه اومدی کښه ته متوجه اوسئ، دلته موږ تاسو ته ځینې شمېرې راکړي چې له 0 څخه شروع بیا تر 15000 پورې دي. 0 کې د 0 نقطې څخه وروسته موږ تاسو 1500 نقطې لرو، 15000 2000 3000 4000 4000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 شپته هم درنګه تر سلور شپته پوری تر 15 شپته پوری مرتبطه ته ایج نه راکړی دی. ایج یې هم عمر نه مرتبطه پنه شکر دی. دا سلور چې نوښته دی په لمرنی خط کې په لمرنی کې شکه کې سلور چې دی په خپل د ماشمانو د عمر نشمیرنه لري چې دا شمیرنه په افغانستان کې تر 500 پوری رسیدلې وکړل چې په 1308 پرته یم کال کې د عمر د مخې د نفوسو ګروپندی وسپله نو په دغه وخت کې د ماشمان شمیر شو په افغانستان کې سلور نیم زره تنه وو چې تر 500 پورې رسیږي او هم چې نن د دې تر څنګ هغه ماشومان چې د 500 میاشتې څخه به تر 9 میاشتې پورې وو د هغه شمیر چې وو څلور نیم زره پورې پورته شوی وو حتی تر څلور زره پورې یعنی تر څلور زره پورې او هم چې نن هغه ماشومان چې د لسو څخه به تر 14 کلونو پورې عمر درلودې د هغه ماشومانو عمر چې د درنو ځکونکو یا هم د هغه شمیر نه چې د 1300 پورې ته یم کال کې تر 2 نیم زره پورې شوی وو اینن هم دا سی 15 کلن ماشومان تر 9 کلن پورې کلنی پوری دغه ماشومان شمیرنه 2000 وو په هغه وخت کې نو دا سی دغه چوکاټه مرتبطه ترتیب کړو چې د دې پر اساس باندې دقیقه احصایا معلومه نه سو خو کله چې بیا په 1300 ونیویم کال کې دقیقه احصایا وسپونه نو د افغانانو د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېږي همدارنګه درنو زده کوونکو د لوس په بل برخه کې موږ تاسو ته یو بل چوکاټ راکړې دي د اضافي معلوماتو په خاطر سره چې په دې کې موږ تاسو ته په کلونو کې د انسانانو د ودې سلنه موږ تاسو ته معلومه کړې ده چې د 1300 کال څخه بیا تر 1300 البته د 1300 کال څخه بیا تر 1300 او یوې مریض کلونو پورې د نفوس نفوسو د زیاتوالو معلوماتي جدول دی. په دې کې موږ تاسو ته کلونه په نښه کړی دي او هم چنان د ودې سلنه یې د انسانانو په نښه کړی دی چې په کال 1948 کې د انسانانو د ودې سلنه په افغانستان کې 3.1 او همدارنګه په کال 1948 کې د انسانانو شمیرنه د ودې سلنه چې وه هغه په هغه وخت کې 3.3 وه. همدارنګه په 1950 کې 2.8، په 1950 کې 2.5، په 1970 کې 1.9، او په 1980 کال کې 2.0. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې زموږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د نفوسو د ګنوالي په حقله معلومات ولوستل، چې د نفوسو وده او منځني عمر په حقله مو معلومات ترلاسه کړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د نفوسو سرګنوالي او په هیواد کې کومي جوړښت په حقله معلومات ولولو. هوجو که درمنه زده کوونکو، په هیواد افغانستان کې د نفوسو سرګنوالي چې دی پر دوو مهمې برخو باندې ولاړ دي، یو د عمر له مخې څخه دی، بل د جنس له مخې څخه. عمر له مخې یعنی د یو څخه نیولې بیا تر څلورو شپږو کلنۍ پورې، عام تر څلورو کلنۍ پورې انسانانو عمر دی، او هم چنان د دې تر څنګ بل د جنس له مخې څخه یعنی ښځینه او نارینه. دا دواړو ته په نظر په کتو سره زموږ تاسو د نفوسو سرګندوالي په نښه سعودي او همدارنګه په هیواد کې قومي جوړښت. نو ویلی سو د نفوسو سرګندوالي په ټولنیز او اقتصادي خدمتونو کې لکه کرنه، قانون او داسې نورو له مخې څخه موږ تاسو مطالعه کوو. همدارنګه په 1950 مریز کال راهیسې څخه د هیواد په سطحه باندې کومه سرشمېرنه نه ده ترسره سوې. نو له همدې امله څخه افغانستان کې د نفوسو ویش ترکیب د ودی اندازې او اقتصاد او ټولنیزو ځانګړتیاو په حقله مستند ایساویوي معلومات نشته. خو بیا هم د دې باوجود درنو زده کوونکو، په 1903 مریز کال کې د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب د جنس یعنی نارینه او ښځینه له مخې څخه مطالعه سو، چې په 1903 مریز کال کې د جنس له مخې څخه د نفوسو د سرګندوالي لومړیتوب احساس سو، چې د اتمې لسیزې په پای کې ښځو ته ورته پاملرنه سوې وه، چې په هغه وخت کې ښځو فعاله ونډې درلودلې په زیات شمېر ځایونو کې کار سرته رسوي، ولسی او مشرانو جرګه کې دندې سرته رسولې. له همدې عمل څخه په همدې ډول سره د ښځو ونډه په دولتي ادارو کې او په تیرې بیا په پوهنې او اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو کې زیاته سوله، چې مخ پر ودې باندې د هیواد په ټولو کې زموږ د هیواد د نفوسو وده یا هم زیږیدنې څخه تر 15 کلنۍ پورې آن تر 3.4% د دې تر څنګ شپاره څخه تر شپېته کلنۍ پورې 2.5% او همدارنګه شپه د 15 کلنۍ څخه بیا څخه پورته کسان چې بود هغو سلنه چې و 2.6% اټکل شوی و. خو په هیواد کې اقتصادي او فعال نفوس چې و درنو ځکونکو د 15 څخه نیولې بیا تر 15 کلنۍ پورې کسان و، چې د 80% د کرنې او مالداري په برخه کې بوخت و او په دې برخه کې کار سرته رسوي، او نور پاتې بیا په صنایعو، قانون او ټولنیزو خدمتونو کې بوخت و، او له 15 کلنۍ څخه پورته کسان بیا غیر فعال اقتصادي بڼه درلود. همدارنګه د رینه او قدرمنو زده کوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د حکومې احصایه چې سرشمېرنه چې وسمن، نو له همدې عمل څخه په افغانستان کې د نفوسو ویش ترکیب او د ودې اندازې او د اقتصاد او ټولنیزې ځانګړتیاو په حق له مستند احصایوي معلومات موږ تاسو ته نسبه پیدا. خو بیا هم د دې شمېرنې له مخې څخه موږ تاسو د افغانستان نفوسو شمېر معلوم سو. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، تاسو ته په کتاب کې څلور دې شمه سپې کې یو جدول درکړی دی، چې په هغه جدول کې تاسو ته د 1903 کال د افغانستان کې د جنس له پلوه د نفوس سرګندوالي په نښه کړی دی، چې ښاري نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه شامل دي، او همدارنګه کلیوالي نفوس کې ښځینه او نارینه دواړه. تاسو ته په ګوته کړی دی، تاسو کولی شئ په دقیق ډول سره دا معلومات ولولئ. د دې تر څنګ کډرمنو زده کوونکو، زموږ تاسو په لوست کې راتلونکي برخه چې ده هغه موږ تاسو په هیواد کې د قومي جوړښت او قومونو جغرافیې ویش دي. زموږ هیواد افغانستان کې د میشتو قومونو جغرافیې ویش په مختلفو بڼو سره دي. د افغانستان اوسیدونکي د تاریخ، د دودونو یا هم فرهنګ او د اساسي قانون پر اساس باندې ټول افغانان دي. خو د بشري جغرافیې له مخې څخه زموږ په هیواد کې بیلابیل قومونه ژوند کوي، چې د هغو د ژوند اړوند موږ تاسو په لنډ ډول سره وایي. موږ تاسو داسې ویلی سو درنو زده کوونکو، زموږ په هیواد کې هغه کسان چې ژوند کوي بیلابیل کسان دي، بیلابیل قومونه دي چې ژوند کوي. خو په دې خاره کې چې لومړني کسان مشت شوي دي، هغوی د دې خاورې پښتانه تاریخي اسناد لرونکي کسان له جملو څخه شمېرل کېږي، چې د دې له مخې څخه آریایان ډېر پخوانی توکم بلل کېږي، یعنی هغه ژبې چې پرې خبرې کوي. ټوله کسان د پښتو ژبې څخه استفاده کوي، چې د دې ژبه پښتو ژبې په نامه سره یادېږي، او نور یې آریایي ژبه باندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ یونانان وتیلی موریخ خوریوت پښتانه د فوکتویوس او د ودی سیمې د پکتاکس پر مسری یادی کړی دی چې پښتانه په ټول افغانستان کې استوګنی خو زیات خلک یې په غتیز او کابل کې او د کابل په ګاونډي ولایتونو کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ کډرمن زکون خو زموږ په هیواد کې زیات شمېر نور کسان لکه تاجکستان تاجکان چې د پښتنو په سیر باندې د دې سیمې د اریایانو ډېر پخوانی قوم دي او داس نور ازبکان دي او ترکمان دي. د دې ترڅنګ زموږ هیواد نورې رسمي ژبې چې دي یعنی د پښتو ترڅنګ دري ژبه باندې هم زیات شمېر کسان دي چې په دري ژبه باندې هم خبرې کوي. نو په همدې ترتیب سره زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځینې کزلباش همدارنګه عربو او سیدان هم شون کې چې په همدې ډول سره ځینې هندوان سکان په کابل ننګرهار کندهار کردیز خوست او غزنی کې ژوند کوي چې د دې هیواد اوسیدونکي دي او د دولو وړ برخې له جمهور څخه شمیر کیږي چې ځینې نور کومونه هم شته. نو موږ تاسو فقط د یو څو کومونه په باره کې ولوستل. همدارنګه درنو ځکونکو د کورنۍ او بهرني لیست او د نفوس ځای پر ځای کېدلو په حق لکه چې موږ تاسو ولولو نو افغانستان موږ په هیواد افغانستان کې د نننه له هیواد څخه بهر ته مهاجرونه چې د سیاسي او ټولنیزو ستونزو او تاریخي طبي پیښو او غزو له مخې څخه نور انګریزي هیوادونو ته استوګنه کوي. ځینې کسانې د سیاسي لیست له امله څخه ځي، ځینې کسانې د اقتصادي مهاجرین دي، ځینې کسانې تاریخي مهاجرین دي او ځینې کسانې چې دي د خپل هیواد څخه ځي په بخښه وختونه کې تللي وي. نو دغه اغیزي چې زموږ په هیواد کې مختلفې اغیزي لري چې ځینې مهاجرین په افغاني مهاجرینو مثبتې او منفي اغیزي کوي چې مثبت اغیزي چې درنو زده کوونکو د خپل فرهنګ دغه کسان چې نور هیوادونو ته سفر کوي دي خپل فرهنګ نور هیوادونو ته لیږد وی او د نور فرهنګونو سره بلتیا پیدا کوي، دوه خپل ژبي رواجونو نور سره نور ته لیږد وی او د هغوی د ژبو او رواجونو سره آشنا کیږي، او درېمه مثبت اغیزه چې د نوي ټکنالوژي سره بلتیا پیدا کوي. خو مګر منفي اغیزه چې دي هغه به د درنو زده کوونکو لکه د فعال اقتصادي نفوس له لاس څخه ورکول دي، د معززو تشته ده یعنی د پهانو او ماهرو کسانو تشته ده، همدارنګه منفي اغیزه ټول جمهور څخه یو ایچ ای وی د پوستکو د ناروغي اخته کېدل دي، بندنی هیوادو ته د سرمایې لېږدول دي، او همدارنګه د دې ترڅنګ پنځم منفي اغیزه چې ده هغه د انساني حقوقو تر پښو لاندې کول دي. نو درنو ځکه کو د لوس په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې کورنۍ دنده مو نفوس وده او منځني عمر تشریح کړي او همدارنګه د نفوس سرګندوالي په هیواد کې قومي جوړښت تشریح کړي. نور نو ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. ښه وخت لپاره پمن.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422311.
د ازادۍ ملمه
احمد شبریم سلامونه. نن مو داسې څوک ملمه دی چې ساينس لوستي، ادبیاتو ته کار کړي او له ژورنالیزم هم لري نه دی پات شوی. په همدې متفاوتو او نورو برخو کې به د دوی له هڅو خبر شو. دا ملمه مو ډاکټر یحیی وردګ دی. ډاکټر صاحب وردګ، مننه چې زموږ بلنه مو منلی.
مننه تاسو نه.
تاسو په پخوانی چکسلواکیا کې طب لوستي، دا کوم کلونه و؟
زه د 1915 نه تر 1920 په چکسلواکیا کې وم. اولته مې عمومي طب ولوسته، خلاص مې کړ او ډیپلوم مې واخیسته او بیا آلمان ته راغلی یم.
له طب سره مو جوړه وه چې دا څنګه مو انتخاب کړه او کنه شرایط هم دي؟ بله،
او طب سره مې ډیره جوړه وه. زه وړ ماشوم وم چې دغه د نور ماشومان او سترګې به مې لیدلې چې دوی د مرستې ته اړتیا لري، غریبان او ناروغان په افغانستان کې په کابل کې. نو غوښتل مې چې دا خلکو ته یو څه کار وکړم او بل یو څه داسې ډاکتران وو هغه ډېر ښه موقف کې وو او خلکو یې درناوی کوه. زه فکر کوم دا بل فاکتور هم وو چې د خوښېدم.
یعنی تاسو د سترګو طب لوستئ؟
نه نه نه، ما عمومي طب
ولوستم. او بخښه، او تاسو اشاره ورته وکړه چې عمومي طب، وروسته مو سترګې یاد کړې ځکه بیرته مې دې ته پام شو چې
داسې د ماشومانو په سترګو کې یو هغه یو شی و چې داسې مرستې ته اړتیا وه، یو هیلمن وو دغه تر اوسه پورې د ما په یاد دي د ناروغ او د غریب او هغه موږ په کابل په یو کلي کې تقریبا چې اوسېدو هغه داسې په ما یې تاثیر کړی ده وخت
د دې چکسلواکیا تجربې ته کرا شو تاسو له کابله چکسلواکیا ته راغلی؟
او زه له کابله په یو دولتي بورس چکسلواکیا ته راغلم. ما وروستي څلور سمفونه هم لسم یولسم او دولسم په عربي ښوونځی کې لوستی دی یا مکتب عسکري کې، او بیا مو یو کانکور ورکی او موږ شپږ دیرش هلکان انتخاب شو او ټول راغلو چکسلواکیا ته. یو لس میاشتې مې سلواکي ژبه زده کړه چې ډېر لوی چالنج و د موږ دپاره، او بیا نو مالته په بل کال کې درس شروع کړی دی. ته
په کوم ښار کې مو طب ولوست؟
کوشیڅې د شرقي سلواک اوکراین ته نږدې دی.
دغه سي یو نوی محیط او له افغانستان راتګ هلته، او لکه څنګه چې تاسو ویل سلواکي ژبه سخته ژبه هم ده، څنګه وو یعنی که څام تاسو خود چیلنج خبره یاد کړه، سخت وختونه وو هغه په پیل کې؟
په پیل کې سخت وو. مثلا یو هغه موږ چې اوله میدان هوایي ته راغلو ریل سټیشن ته، بیا جنو والا کان به لاس پلاس یا سره تاویدل یا بل بیمه چی کول دی موږ د پاره پام محضر کې یو نوی او جالب خبره و. او بل بیا موږ ټول شپه په ریل کې سفر وکړو، وکی هم وو، او په ریل کې به خلکو به ډوډۍ خپله راواخیستله او خوړله، به موږ ته به سات نه کوه. یو خاطرې او چلنجونه دي. یا یو دروازه و داسې الکترونیک خپله خلاصېده، او میدان هوایی کې دا داسې کلتوري شوک یا نوی خبرې وې. بیا نو چراغ و سلواک ته هلته یعنی یو بیخي یو بله ژبه په بل محیط کې، نو ډېر لوی سخت و، دا ډېر سخت چلنج و او سخت کار و. خو موږ بیا په دې ژبه کې کامیاب شو، موږ شپه ورځ درس وې. نو او بیا چې تپ ته ولاړو هغه بل لوی چلنج و. موږ تقریبا یو پنځلس افغانان و او یو سلو شل سلواکان و، نو د هغوی په مابین کې کینولو. موږ سمه ژبه هم نه وزده، او د موږ سویه د دولسم صنف هم ډېره ټیټه وه. نو په یو صنف کې د سلواکانو سره چې هغوی ژبه یې مورنۍ پلارنۍ ژبه وه، او موږ لس میاشتې تنها ژبه کې بلد و، یو څه اساسات مو زده کړي و، او بل د مسلکي د نگانه هم موږ ډېر ضعیف و، لکه بیولوژي او جنتیک او فیزیولوژي. دا دوی دلته په دولسم صنف کې لسم دولسم کې ویلي دي. نو د مسلکي د نگانه هم وروسته پاتې و. باید شپه ورځ کوشش کړی وای چې هم مسلکي مو ځان رسولی وای. یو فصل یو متن موږ باید د سلواکانو یو وارې پوهېدل، موږ باید څلور وارې تکرار کړی وای چې مقصد هم ځنې اخیستی وای.
په دغه کوم ښار کې چې تاسو طب ولوست، بیا وروسته په خپل ژوند کې بیا هم دې ښار ته ورغلی یاست؟
او زه دوه درې وارې ورغلم. څو کاله مخکې مې خپل ماشومان هم هلته وروستل، هغه لیلیا د اوسېدو مې ور وښوده، هغه شفاخانه چې موږ به عملي کار پکې کوو، هغه پوهنتون او طب پوهنځی مې ورته وښوده. ډېر جالب واده. او زه څو وارې ورغلی.
څه احساس هم کوو، یو له یو ځایه چې څوک کلونه کلونه پکې اوسېدلي او بیا لرې شوي او بیا ورځي، څه احساس کوي؟
داسې سړی هماغه ځینې خاطرات ور په یاد کېږي، هغه ښه وخت، ښه خاطرات، ښه دوستان. هلته مې څه ملګري وو، یو سلواکي پروفیسر هم مې هلته ولیدل، هغوی بیا میلمه کړو کور ته، او ځینې استادان هم سره ولیدل. او د ما د هیله و هغه هم دا وه چې کاشکې همدغسې پوهنتون کې یا په بل ځای کې د ما اولادونه هم یا طب ولونی او یا کوم بل مسلک ولونی.
ډاکټر صاحب ورتګ د خلکو یاد یو اړخ دی، لیکن دغه د مکان یاد یو مکان سي هلته تاسو ورغلی یاست چې یو وخت هم پکې تیر کړی دی، بیا له کلونو وروسته ورځي، څه تاثیر در باندې کوي؟
دا یو داسې آرام بخونکی احساس سړي ته پیدا کیږي او سړی بیرته ځوان احساس کوي. د یوې خانه او د بلې خانه سړی وګوري دیش کال وروسته چې ته یو ځای ته ځې، سړی فکر کوي چې څومره وخت تیر شوی دی او دغه وخت بیخي داسې څومره زر تیر شوی دی او دا عمر څومره تیر شوی دی او سړی څومره زوړ شوی دی، یعنی اولادونه مې او وخت نه و. دا د یوې خانه او د بلې خانه سړی خصوصا تحصیل وخت کې داسې هیله او ارمانونه لري چې زه به دا طب ولولم او بیا به ډاکټر شم مثلا او بیا به مریضان ګورم. او هغه دغه بیا د ما په ژوند کې یو لوی هغه و تاسف و یا دس اپوینټمنت و دس اپوینټمنت پښتو کلمه
همدا تاسف دی،
تاسف و چې ما ونه شوی کولی من حیث ډاکټر په سپینه چپنه کې افغانانو ته مریضانو ته کار وکم، خدمت وکم. نو دغه ډیر ډیر احساسات وو چې هلته ما ته پیدا شول.
ډاکټر صاحب ورته تاسو بیا تقریبا شل کاله مخکې په جرمني کې په روغتیایي برخه کې کار کاوه، نو هلته مو دغه تنده نه ماتېده؟
نه، زه چې آلمان ته راغلم په 1992 کې د ما لوی هیله او ارمان دا و چې خپله رشته کې کار وکم او من حیث ډاکټر او افغانانو ته کار وکم. خو د ما دغه پناهندگی لس کاله دوام وکړي، زه لس کاله قبول نه کم. حتی ما په نرسینګ کې من حیث د نرس د کورونو ته چې ورځي بالاخره یو کار پیدا کړ چې زه د کوره ووزم او مسلکي ژبه آلمانی ژبه زده کړم. حتی په دو کې هم یه ما ته اجازه په همغه وخت کې نه راکوله. او دغه زه ډیر مایوسه کلمه او ډیر دپرس وم، زه تقریبا ناروغه شوم د دغه وخت کې. دا د ما د ژوند خرابترین خاطره یا دوره د ما همدغه ده چې ما شل کاله درس ووی، زحمت میویست، هر څه مې چې انرژي و تمام میکله، آخر کې آلمان حکومت نفت اجازه نه لري دلته کار وکړي. او ما کوشش وکړي چې د سره صلیب یا د بیپلو ډاکټران یا نور مؤسسات د لارې هم افغانستان کې کار وکم خو نه کېدانه. بیا مې نور درسونه شروع کړل، یو څه به د عامه روغتیا کې مې بیا یو پانتون کې درس وی، یعنی دغه د عامه روغتیا او د روغتیا مربوط کارونه ما کړي دي.
خد، یعنی ما فکر کوم چې تاسو په طبي برخه کې کار کاوه.
په طبي برخه کې مې داسې یو څو میاشتې مې یو ماینه خانه کې کار کړی دی او د یو ایرانی سره، او هغه غوښتل چې زه دوام ورکم. خو ما بیا دغه د عامې روغتیا سیستم ولوستا په هایدلبرګ پوهنتون کې او منیجمنت د عامې روغتیا مې ولوستا. بیا دغه عامه روغتیا زه دوبره دان ته جذب کړم که په سپینه چپنه کې یو ډاکټر یو ناروغ ته کار کولی شي، خو که سړی سیستم باندې کار وکړه هغه په سلها و په زرها و خلکو ته او ناروغانو ته کار کولی شي، ځکه چې روغتیایي سیستم سړی ښه جوړ کړه او روغتونونه جوړ کړه. په دوغو اکلا پورې ما ډیر زحمت بیا ویست، درسونه مې څو کاله په آلمان کې ووی د درېمې نړۍ عامه روغتیا. او ما بیا دا غوښتل چې که افغانستان کې موقع برابره شي بیا هلته دغه فکرونه یا دغه پلانونه او دغه کارونه وکړم. خو له بده مرغه بیا د 2001 کال نوروسته هم د زمينه ما ته برابر نه شو.
ډاکټر صاحب کچرت افغانیک تر شو، یعنی تقریبا 14 کال مخکې په هامبورګ چې دغه غیر دولتي ټولنه فعال شوه، لپایله تاسو مشي کوله؟
او د ماساس ما هیدې خودل ته موږ سره نور افغانان هم وو او آلمانان هم وو.
په دې ټولنه کې د افغانانو او جرمنیانو ترمنځ د فرهنګي تبادلې ترڅنګ په جرمنی کې د افغان کډوالو د ادغام د هڅو خبر هم کیږي، د ادغام په برخه کې خپل هڅې څنګه بولی چې آیا ډیر افغانان مو جذب کړي دي ته چې په دې ټولنه کې مدغم شي؟
د ادغام خبره داسې ده، موږ یوې خانه غواړو چې افغانان د مشوره او کوچ آلمانی ژبه زده کا، دلته هغه خپل مسلک یې چې زده کړی دی هغه تثبیت کا او دولتي ادارو کې بیا په وو کې کار وکړي یا نوی مسلک زده کا او تحصیل وکړي او نورې داسې مشورې ورکوو. د دو ترڅنګ موږ یې چې موږ باید هغه خپل افغاني هویت هم وساتو. د دې ادغام معنی نه کوي لا بعد امر ځینې خلک فکر کوي چې دغه افغاني هویت ساتل یا پالل یې د موږ د کلتور باید ونه کو یا دا معنی کوي. نه، هغه حتی هنوز مثبت تاثیر کوي په ادغام باندې. او زه خپل په د آلمانانو سره چې هم ځان ښه احساسوم، خو زه چې د افغانانو سره مثلا اختر ته ورځم یا کوم بل واده وي اتن کوم یا همیشه افغاني جامې اغوندم، هغه هم د ما خوښیږي، د ما د هویت برخه ده او هغه باید پټ نه کړو، هغه باید د لاس ور نه کړو. بل د وروستۍ څېړنې همدا ښایي چې په نورو هیوادونو کې هغه ماشومانو ته د مور او پلار ژبه ورته وښودل شي په ښه توګه، مور او پلار یې په خپله ژبه ورسره خبرې وکړه او هغه لیکل او لوستل زده کړه، دا د ماشومانو د ذهن د انکشاف دپاره ډیر مثبت تاثیر لري. نو دغه مسایله کې له بعد مرغه افغانان بیان خبر ندی او یا بیغوری کوي چې په دو برخه کې مو کار او خبر.
ډاکټر صاحب اردک فکر نه کوي چې په همدې برخه کې یو ستونزه ده؟ هم د سم کتابونه نشته چې ځینې کورنۍ خپل ماشومانو ته په بهرنیو هیوادونو کې تدریس کوي او کثرنګه
سل په سلو. همدغه ښه موضوع ته تاسو اشاره وکړه، شل کاله مخکې مو ولیدل چې دلته مو په بن کې مو یو د ژبې کورس د پښتو ژبې کورس جوړ کړ، کتابونه مې کتل چې هیڅ نه وو. ما به د افغانستان نه د درسي نصاب د مکتبونو راوړل، هغه هم داسې ډیر ګټور نه وو. بیا په اروپایي هیوادونو کې سویدن کې کارونه شوي دي، دنمارک او د اکثریت اروپایي هیوادونو چې څه کورسونه وو یا څه کتاب او درسي مواد راټول شوي وو استفاده کېدل، موږ دلته راټول کړل، خو بیا هم موږ مجبور وو چې خپل درسي مواد ولیکو، برابر یې کړو، فوتوکاپي کړو. بیا یو وخت موږ ته دا فکر پیدا شو چې راځي دغه درسي مواد چې موږ رامنځته کړي دي او مو پراختیا ورکړي ده، داسې د کتابونو په شکل راولو، په یو سیستماتیک په بیلابیلو سویو یې وویشو او په بیلابیلو برخو باندې لکه د لوست کتاب، د تمرین کتاب یا د ګرامر کتاب، چې دغه کارم خوشبختانه په دروستیو کلونو کې وکړای شوای.
تاسو کتابونو ته اشاره سکوي، یو شمېر کتابونه هم افغانیک ټولنې چاپ کړی دي، شمېر څو ترسي د پښتو دری کتابونو
په مجموعي توګه؟ مو فکر کوم تر شپږ سوه عنوانه پورې به مو کتابونه چاپ کړي وي.
او دا ټول د ماشومانو لپاره دي؟
نه 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 دا دی بیلابیلو جبو کتابونه دی دی بیلابیلو برخو رشتو پا حکل دی دی ماشمانو دی پارا با دی جب سرا شاید تر سکم سلوی او یا اتیا بایی دی ماشمانو دی پارا دی جب کتابونه او بل دی حق آلمانانو دی پارا چی دوی پختوز دکوی لکه موگ دست عنوان ور کرده دی پختو لکه دو همه جبا
دی آلمانانو پا برخه که د آلمانانو تجربه تاسو څنګه ارزوي؟ یو غوښته کله تاسو دا کتابونه لوستې دي پښتو یې ترسته کړې؟
او 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 هغه ډیر خوشاله دی، هغه ډیر خوشاله دی، خو یو ستونزې په دوه کې دا چې موږ د فعلا انګلیسي پښتو لرو، یا دا چې تکمیل شو ولې دې شو بیا یې آلمانی ته هم اړوده یو خبره ده. بل موږ دسې ځینې پخوانی کتابونه هم چاپ کړي دي لکه د منفرد لورنس. منفرد لورنس یو آلمانی د آلمان شرق یو پروفیسر و چې هغه په اتیاومه لسیزه کې یو ډیر ښه ګرامر په آلمانی ژبه لیکلی دی. آلمانان د هغې نه ډیر استفاده کوي او په آلمانی پانتونو کې هم چې پښتو خلک زده کوي د دغه کتاب نه زده کوي.
ډاکټر صاحب ورته کچرته د ژورنالیزم برخه تراشم ل دوچ ویلی آلمان شخص سره هم د سلاکار په توګه پات شوی است، دا څنګه تجربه و؟
دا یو ښه تجربه و د ما د پاره. زه چې تقریبا 2015 کلو کې بونت راغلم، بیا دوی د ما نه پایش وکړه چې د پښتو ژبه آنلاین برخه رو رو پرمخ بوزم. بیا یو هغه دعوه چه ما وقتل چه در آنلاین برخه باید دیر از یاد شی، خو ها وقت که دو برا چه ورطا توجه نکوله، یعنی ما هفته که فکر کنم لسات دو لسات ورطا کار کنم، یعنی هم در مکمل دی پختو جبه دی آنلاین برخه دی پار دو تنا دو لسات ورکا ول وخت چې دا ډیر د تاسف ځای و. بل د سي هغه دا چې کڅه هم په غرب کې د سي ویل کی یا سړی فکر کوي چې د مطبوعات پوره آزاد دي، خو هلته ما دغه احساس وکړي چې دلته هم د پاس نه یو پالیسی ورکول کیږي او دغه نشرات هم چی کیگی دماغ پالیسی پا چوکات کی کیگی. زی دو مثالونه در کولشم. یه مثال داده چه دی حقی پو وقت که دویچویلی تا دی مو دی افغانستان چانگی تا دیر پیسی ورد کول که دی چه پا افغانستان که دی بیارغوانی خبرونه نشر کی یا مجله نشر کی، هر شای با چه پا افغانستان ګوره کې یو اندک شای به جوړیدل دوی به دا خبرول. دا یو مثال دی. یو بل مثال دا دی چې ما خپل یو عالم دی امریکا نه راغلی و لیرکی په نامه، او هغه بیا دا خبره دی هغه وکړله چې افغانستان کې د ناتو چې بمونه استعمال کړي دي په دو کې یورانیم کار شوه دی، او په افغانستان په خصوصا په جنوبي سیمو کې دغه ما شما نوتا سرطان دیریگی ده یا دستی تیره نوه. و بزه ورقلم زکه چی ما دی تی بیدی نگانه نیدی سر علاقه و یا راپور می پیجور که او خبور می که پا ویب سایت که دی دویچه ویلیت و از باب چیز راقلم ده راپور نوه. بیزه مشرت ورقلم چی ده ولی ده ما راپور لیکلی ده ایوهی نه ده خود دقیق نوه و ارقام نوه تحقیق نوه دستی ده والا ده خو یو نظر وادی موگ لیکل ایده چه فلانه نفر دغسی یو تحقیق کرده ایده یا نظر لری و دست ونده جوره کردی و موگ بل چود پا بل نظر دی بیا بی خبور کو کنه. نو بیا نو آقا وقت که ده و نمانل شوینه نتا پا نور خبرو سی مگر زبست ده باید نشر نشی او بیا
خودلته د ژورنالیزم په حساب. ډاکټر صاحب د ژورنالیزم په حساب باندې متاسفانه په افغانستان کې په دې تیر شلو کلونو کې هم اوسم یو څوک دی او چا اداره اخلي او پیغبن راپور تیاری ځینې رسنۍ خو ژورنالیستیک اصول دادی سي هغه چا چې ادا کړی ده اول باید دې ته وکتل شي چې دې څومره مهم انسان دی ل سیاسي پلاوه ل اجتماعي پلاوه او ل نور اړخونو څومره مطرح انسان دی چې دغه خبره اهمیت پیدا کړي. دویمه خبره دا ده که یو څوک به ادا کوي او ادا ډیره مهمه لکه دا تاسو چې اشاره ورته وکړه باید دا ادا بیرته لیو تحقیقاتي مرکز سره شریک شي چې هغه دا ردوي او کې تاییدوي، ځکه که چیرته دی افراد ادعاوي نشو لکه په افغانستان کې په تیرو کلونو کې او تر اوسه پورې ځینې رسنۍ ځینې راپورونه خپروي بس وای خلک وای د خلک څوک دي دا بیا ګډوډي او انتشار رامنځته کوي. همدا علت پنو
زن تاسو سره هم نظر یم چې یو ادعا باید یو څوک وکړي هغه باید یو تحقیقاتي مرکز قربان دي څېړنه وکړي تحقیق وکړي او هغه خپل مسلکي نظر وړاندې کړي. دا درسته خبره ده خو ما دا نشوای کولای د ما مقصد دغه وا چې اوس وګوري همغه وخت کې د افغانستان په حق له ما یعنی نظر یا امپریشن دا وا چې دوی زیاتر فقط مثبت 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 خبرونه نشرول هغه منفی نه نشرول د ما هغه دغه وا هدف میدیدونه.
آها
زنه ویم چې دغه تحقیق یا د ادعا به درست وا یا د یو تحقیقاتی نظر وا خو البته ټول هغه پالیسی ما یو مثال را ورا چې دغه مثبت خبرونه به که هر شی وو مهم بم نو دا به نشریدل اوس واسه د شیشه فابریکه جوړه شو دا و شو دا افتتاح شو دا و شو دا و شو د ما په نظر دغه سی که یو څوک د ادعا هم کوي چې په افغانستان کې ناتو عسکر و یورانیم استعمال کړی دی او حالت دغه بیا سرطان زیاد شوه دیده یو مهمه مسئله ده.
البته دی ژورنالیزم په حساب دی ژورنالیزم په حساب باید دغه څوک چې ادعا کوي دا مهمه مرجع وي. یعنی مثلا که چیرته په بروکسل کې د ناتو دفتر یو څنګه دا خبره کوي اهمیت پیدا کوي، که چیرته د امریکا یو منل تحقیقاتي مرکز دا ادعا کوي اهمیت پیدا کوي، او که فردي شکل باندې وي بیا د ژورنالیزم له اصول سره سم یو څه احتیاط پکار دی. خو خیر له ژورنالیزم به بیرته راووزو. ډاکټر صاحب د مرکې په پیل کې تاسو وویل سه یو ارمان مو دا اوسه لته بل لري شوي دغه د کلونه تیر شو لته بل لري پات شوي اوس څنګه اوس مون په ذکر راتېریږي چې کاش کې لته سره وای.
نه نه نو ژوند د سدې ځنې شیان چې سره یو هیله لري یو ارمان لري یعنی ته پلان جوړوي یعنی ته کار کوم یا نه کی نو سره باید یو وخت د خبر ومني چې دغه کار ناشونه دی یا خپل انساني زیار او زحمت و باسي خو هر شی د سړي په خاطر ناراضي نو همدغه ژوند د سدې سره باید هغه ومني او بل یعنی
د نور لارې
نه هم
سره
کولای شي کار
وکړه. دا یعنی ژوند او د ژوند شرایط ته په یو ډول باندې انسان باید تسلیم هم شي. هم داسې دی.
بله او بله او
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره وایست.
مننه
ده.
مجبوری تا خفه گیر بلی